السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر 8 بجې شوې دي نن د نهه ورځ او د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې 11مه نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري خو اول د اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو
اول د مهم خبرونو لنډیز د خبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې په خبر بای پاس باندې په افغانستان کې ناټو ځواکونو له د فوجي گاډو اوړون کې یو ټرالر کې بمی چاودنه شوې ده خو څه ځانې ځان پکې نه ده شوې د پاکستان سیاسي جماعت متحده قومي مومنټ په حکومت کې د شاملېدو وروسته په سند حکومت کې د پیپلز ګوند ځنو غړو د صوبې د پخوانی سینیئر وزیر عبدالفقار مرزا د دریځ ملاتړ کړی او د یمن القاعده څنګه په 13 میاشت کې د امریکایي وګړي او د القاعده مهم غړي انوار اولاکی د وجنې پخلې کړې ده او د خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې په خبر بای پاس باندې په افغانستان کې ناټو ځواکونو له د پوځي گاډو اوړین کې یو ټرالر کې بمی چاودنه شوې ده خو څه ځانې ځان پکې نه دی شوې د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه تر مخه دا پیښه پرون رامخته شوې ده دوی زیاتوي د چاودنې وروسته په ټرالر اور ولګېده چې په ترڅ کې یې په دې ټرالر کې پراته ټول پوځي ګاډي وسوځېدل د مشالې د خبریال له مخې د پیښې پړه وسلوالې ډلې عبدالله اعظم بریګیډ پر غاړه اخیستې ده چارواکي زیاتوي د پیښې وروسته د لوړګي او تورخم ترمنځ لوی لار د دوه ګنټو لپاره تړل شوې وه یاده دی چې د اوږدې مودې راهیسې د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی لار اکثره د وسلوالو لخوا د ناټو لپاره په سامان وړونکو ټینکرو باندې بریدونه ترسره کیږي چې پلی زیاتره وسلوال طالبان پر غاړه اخلي د پاکستان سیاسي جماعت متحده قومي مومن په حکومت کې د شاملېدو وروسته په سند حکومت کې د پیپلز ګوند ځنو غړو د صوبې د پخواني سینیئر وزیر عبدالفقار مرزا د دریځ ملاتړ او په ممکنه توګه اسمبلی کې د خاري نظام په اړه د وړاندې کېدونکي بل مخالفت کړی دی د مشالې د خبریال له مخې په سند اسمبلی کې د پیپلز ګوند ځنو غړو د عبدالفقار مرزا په مشرۍ د مسلم لیگ فنکشنل ګروپ مشر پیر پګاړه سره لیده کاته کړي جبه چا چې د پیپلز ګوند په دغه غړو کې شامل ملو یا بھی خبری گھنٹے دا وینا پر محل ویلی
بلدیاتی نظام یہ جو بل آ رہا ہے اس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے کافی جو دوست ہیں ایم پی ایز ہیں
اس چی سندھ اسمبلی کے دخاری نظام پہ حق لا کم بل راتون کے دے سندھ اسمبلی کے زمونگ دے پیپلز پارٹی زیادہ ردا سی ملگری دی چہا غوی پہ دے ناخوخ دی زوائیم چی سندھ اسمبلی کے چی دے ایم کیو ایم دے خوشا لولو دے پارا دخاری نظام کم بل اڑاند کی دون کے دے دا دے سندھ صوبے دے خلکو پہ گٹا نہ دے منگ باپ اسمبلی کے دے حقی مخالفت کو
د پیپلز ګوند د پخوانی وزیر عبدالفقار مرزا او د متحده قومي مومن ترمنځ اختلافات په داسې وخت کې زیات شوي دي چې ایم کیو ایم ډله یو وار بیا درې ورځې وړاندې په حکومت کې شامل شوي د یمن القاعده څنګ په 13 میاشت کې د امریکایي وګړي او د القاعده مهم غړي انوار الاولاکی د وجنې پخلې کړې او ویل دي هغه به د دې بدل اخلي د استخباراتو هغه څنګه چې د اروپا کو په پاڼو نظر ساتي ویل دي د القاعده دغه څنګ په خپل پاڼه ور کړې دي چې الاولاکی سره د درې نورو ملګرو په امریکایي ډرون برید کې وجل شوی دی په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته د القاعده تر ټولو مهم غړی دی چې وجل شوی دی الاولاکی لومړی امریکایي وګړی دی چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په هدفي لیست کې وروسته لدې شامل کړی شوی چې امریکایي ولسمشر اوباما یې په کال 2010 کې د وجنې یا ژوندې نیولو منظوري ورکړې وه د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي په سدخار کې یې د لرې کړل شوي حکمران معمر قذافي په پوځونو ګیره تنګه کړې په سدخار کې د لنډمهاله حکومت یو پوځي قمندان ویلی دی د دوی پوځونو د یاد شوي ښار 90% برخه قبضه کړې ده خو د دې باوجود دوی د معمر قذافي د وفادار پوځ لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دي د لیبیا عبوري حکومتي شورا وایي یو وار دوی د سدخار کنټرول په خپل لاس کې واخلي نو بیا به د کمی ازادۍ اعلان کوي چې دا رنګ د انتخاباتو لپاره لار هواره شي په داسې حال کې چې په مصر کې د تشدد ډکو نښتو دوران مظاهرتیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي، امریکا غوښتنه کړې چې په مصر کې دي د برداشت څخه کار واخیستل شي او ویلي دي باید چې په جمهوري ډول د واک سپارنې عمل دوام ولري. سپین ماڼۍ خپل یو بیان کې ویلي دي هغوی په دې عقیده دي چې کله هم د مصر ولس خپل راتلونکي ته یو شکل ورکوي نو ضرور به د ځایي عیسایانو تر څنګ د نورو اقلیتونو د حقونو احترام په پام کې ساتي. د اروپای اتحاد مشرانو هم په مصر کې د شپې پر مهال رامنځته شوو فرقیز نښتو باندې اندېښنې ښودلې دي. په دې نښتو کې 40 کسان وژل شوي دي چې زیاتره پکې مصري عیسایان دي. د اروپایي اتحاد مشرانو د مصر په موجوده چارواکو زور وړی چې مذهبي ازادي وساتي. بلخوا د ویټیکن چارواکو هم په مصر کې د مذهبي ناارامۍ غندنه کړې او په دغه هیواد کې یې د عیسایانو سره د یووالي څرګندونه کړې. بلخوا په مصر کې یو تن ته په کال 2010 کې د شپږ عیسایانو او یو مسلمان په وجنه د مرګ سزا ورکړې شوې. په داسې حال کې چې په شام کې تشدد روان دی، اروپایي اتحاد دغه هیواد په ولسمشر بشار الاسد غږ کړی چې واک له لاسه ورکړي. په لوکزمبرګ کې د غونډې وروسته د اروپایي اتحاد د بانو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې په اسد زور راوړی چې په جمهوري ډول د واک سپارنه یقیني کړي. د پاکستان په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې درې ورځې وړاندې د ناڅرګند وسلوالو لخوا تختول شوي د سکاوټ ځواک درې سرتېري تر دې دمه لا درک دي. د مشال ریډیو د خبریال مخې دا په هغه وخت رامخته شوه کله چې د سکاوټ ځواک درې اهلکار په یوه نجی ګاډي کې د کورم ایجنسۍ د علیزی سیم په لور روان وو. د کورم ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي احسان الله مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې د لارې د وسلوالو سره رابطې کولو هڅې شروع شوي دي خو تر دې دمه نه دي کامیاب شوي.
بخ پټکو ته یې تود کته سره ده آلته کې ویلور ده بوم به چې کلی دي نه غره مخ کې سره غره نه بس بیا غیب شوی ته بدور یې دې سه بدور انډیولو یې دې سه کې ور ډر ور سره پور سره درې کسونو هو سه پور خو غنا لای لګیا ده هو سه پور هیڅ صفته لګی غنا دا کوم سه بدور ځوان ده دا پور یې سره تعلق لري اصل نو دا مومند دي.
جردبی چې څو ورځې وړاندې په کورم ایجنسۍ کې د امنیت د بحالۍ لپاره د سنی او شیعه فرقو ترمنځ هم جرګه شوې و. دا اوته دی محله ته مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري په پاکستان کې د سېنات راتلونکو ووټونو لپاره سیاسي ګوندونو خپلې حالې زلې تیزې کړې دي. په کرم قبایلي سیمه کې پولیټیکل انتظامیه وایي ډېر زر به د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلکو بیرته تګ پیل کړي.
دا وکړه واخستو شو چې پراچینار کې هم صدیق هم د فریقینو چې کوم خلک ډیسپلیس شوي دا غیر د ریسټلمنت اهدنامې وشولې.
په پاکستان کې د مرګ سزا د قانون ورکولو په اړه هم ریپورت لرو.
اسلام کې چې کوم دی هغه قصاص اینڈ دیت یو دیس کلیئر کٹ اینڈ اسپیشلی مرڈر کیسز کې کنه.
او دا به هم واوري چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلک د کوکنارو د کر په اړه سوای
خضر مات په ډیر بد شاید خوشاله دي چې موږ په عقیده وکړو او نه کړو او باز خلک وایي چې نه کړو که بیا هم کړی نو دا غا مخنیوي پکار ده.
د مشال ترڅنګ وسی سو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د سېنات تر راتلونکو ووټونو لپاره خپل کوششونه تیز کړي دي. په دغه اړه د واکمن پیپلز ګوند د پارلماني غړو یو غونډه د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې شوې ده چې د سېنات تر روانو ووټونو او دا شان په یو شمېر نورو مهمو مسلو یې خبرې کړې دي. تفصیل مو سو شی به وړاندې په اسلام آباد کې د مشال همکار علمزيب خان نه پوښتلو.
تیر ماخام د پاکستان صدر آصف علي زرداري په مشرۍ کې د پارلماني پارټۍ د غونډه کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني هم موجود و او د هغې سره کم نور وزیران چې په هغه کې فیصل بخاري داشان قمر زمان کایرا او نور سینیئر وزیران هم شامل وو. وړومبۍ خدای کې مختلف خبرې دي خو په وړومبۍ مهمه خبره پکې دا ده کومه چې د سېنات په اړه د پنجاب کې چې کومه د یونیفیکیشن بلاک کې د هغې مشر دی طاهر علي جاوید د خولې په مطبوعاتو باندې دا خبره راغلې وه چې په مارچ میاشت کې د سېنات کوم انتخابونه کېږي نو د هغې نه مخکې به کې پنجاب له پکار دي یا د وزیر پنجاب وزیران له پکار دي چې د پنجاب اسمبلی ماته کړي او دغه شان د سېنات د انتخابونه وځنډول شي. په دغې باندې ډېر زیات بحث شوی دی او د هغې سره ټول مشران چې کوم دي د پیپل پارټۍ د صدر آصف علي زرداري سره په دې خبره رضا شوي دي چې هغو به هېڅ قسمه داسې غیر قانوني ګام چې کوم دی د هغې مخنیوی به کوي او داسې ټولې هڅې به کوي چې پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون یا یونیفیکیشن بلاک دا ټول داسې هڅې ونه کړي چې هلته اسمبلی ماته کړي او دغه شان راتلونکي وخت کې د سینټ انتخابونه وځنډوي.
علمزیب، تاسو چې څنګه د سینټ د را روانو ټونو په اړه ذکر وکړو، دغلته چې نور کم سیاسي ګوندونه دي هغوی په دې اړه باندې سوای او دا وخت په پنجاب کې چې د سینټ او دا شان د کمی اسمبلی یو شمیر زیاتره غړي د دغې صوبې نه دي، دغلته نور سیاسي ګوندونه په دې اړه باندې څه نظر لري؟
ټول صوبې او دغه شان کمی اسمبلی دا ټول لاغونډیږي او زیاتره چې کوم دی بیا د صوبایي اسمبلی چې ممبران دي هغه ډېر مهم کردار لوبوي. نو په دغه کې د پیپل پارټۍ یا د آصف زرداری یا دغه چې کوم ملګري دغه چې کوم ټیم دی د مخکې نه ګډ جوړ روان کړی دی، حالې ځلې تاسو به ګورئ چې دوی د متحده کمیونټ سره هم چې کوم دی اړې ګډې راغلي او مسلم لیگ کاپ سره هم په تېرو څو ورځې وړاندې ولې هغه دواړه مسلې آصف زرداری هوارې کړې. دغه شان یو دوه ورځې وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمان ډلې هم د هغو تماس ونیولو او دغه شان ویلې کېږي چې د هغو سره لږه ډېره روغه جوړه کړې ده. بلخوا مسلم لیگ کاپ واله چې کوم دي هغه پرون خپلې منډې تړلې والي او دا هم ویل چې زمونږ چې کوم خفا کسان دي په پنجاب اسمبلی کې کوم څه یونیفیکیشن دا کوم ویل شي هغه هم هغه ته موږ اخري چې کوم دي هغه یو قسم لا دا موقع ورکو چې هغه دراز شي او زمونږ سره په سینټ انتخابونو کې یو ځای شي او زمونږ چې کوم امیدواران دي ښکار د هغه به هم د پیپل پارټۍ سره مرسته کوي هغه لري ووټ ورکړي د سینټ په الیکشن کې.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم زو د پاکستان سین سوبیتا چرته چې متحده کامی مومنت په حکومت کې د شاملې دو ورستو د واکمن پاکستان پیپلز ګون سره تعلق لرونکو د سند اسمبلی سونور غړو د ډاکټر ذوالفقار مرزا د دریز ملاتړ او د سند اسمبلی کې د ممکنه وړاندې کیدونکو خاري نظام په حق لا د بل مخالفت اعلان کړی دی. بلخوا د ام کی ام او ذوالفقار مرزا ترمنځ سیاسي شخړه نور هم توده شوې ده. کار مرزا د په ام کی ام ادا تور لګولې چې د کراچۍ د حالات په خرابولو کې لاس لري. تفصیل لپاره د کراچۍ نه د سفر کریمی دا رپورټ اورو.
د سند اسمبلی سپیکر ډاکټر نثار ګړو د ګل پورس خبري غونډې ته ویلي چې د سند اسمبلی غړي او پخوانی وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا د اسمبلی د غړیتوب څخه ورکړې شوی استعفایي منزور کړی ده. ډاکټر ذوالفقار مرزا ایم کیو ایم ډلې او د هغې مشر الطاف حسین او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک باندې د روان کال د اگست په 9 نیټه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې سخت ټکونه کړي وو او د هغې وروستو یې د خپل وزارت لخپلې ګوندي عهدې او سند اسمبلی لغړیتوب څخه استعفا اعلان کړی وه. بلې خواته کراچۍ پریس کلب مخې ته د ګل په ماښام د ډاکټر ذوالفقار مرزا په خلاف مظاهره وشوه چې پکې مظاهرینو د ډاکټر مرزا په ضد نارې ووهلې او د هغې ګوډاګیان یې وسوځول. مظاهرینو په لاسونو کې بینرې نیولې وې چې ورباندې د کراچۍ استوګن لیکل شوي وو. هلته بیا د ډاکټر ذوالفقار مرزا په مشرۍ کې د سند اسمبلی ځینې غړو د مسلم لیگ فنکشنل ډلې مشر پیر پګاړه سره کتلې دي. د پیپلز ګوند په ټیکټ سند اسمبلی ته تللو دغې کسانو کې یو جاوید شاه هم شامل وو، څوک چې د ډاکټر مرزا ملاتړ کوي. جاوید شاه خبري غونډې ته په وینا کې خپل دریځ دې ټکو کې څرګند کړو.
بلدیاتی نظام یہ جو بل آ رہا ہے اس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے کافی جو دوست ہیں ایم پی ایز ہیں
اس چیز سندھ اسمبلی کے دخاری نظام پہ حق لا کم بل رات تم کے دے سندھ اسمبلی کے زمونگ دے پیپلز پارٹی زیادہ ردا سی ملگری دی چہ ہغوئی پہ دے نا خوخ دی زوائم چیز سندھ اسمبلی کے چی دے ایم کیو ایم دے خوشحال اولو دے پارا دخاری نظام کم بل اڑاندی کی دن کے دے دا دے سندھ صوبے دے خلق پہ گٹا نہ دے منگ باپ اسمبلی کے دے ہغی مخالفت کو دخاری نظام پہ حوالہ دے مسلم لیگ فنکشنل ڈل د مشر پیر پگاڑا وینا وچے مسلم لیگ فنکشنل مسلم لیگ کاپ جتوی گروپ او پیپلز پارٹی ځینې غړي به اسمبلی کې د خاري نظام په ضد ووټ ورکوي. د یادونه وړ ده چې پیپلز پارٹی او ام کیو ایم ترمنځ د اختلافاتو یو لوی وجه د خاري نظام د پلي کولو په حق لا تیر څو کلونو راهسه را روانه ده. د ام کیو ایم ډلې او پیپلز پارٹی د پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا ترمنځ د اختلافات په داسې وخت کې زیات شوې دي چې ام کیو ایم ډله د حکومت څخه د مرورې 200 میاشتې وروسته درې ورځې مخکې بیرته حکومت ته ورغلې ده. ام کیو ایم حکومت کې د شاملې کېدو وروسته ډاکټر ذوالفقار مرزا د پیپلز امن کمیټه د بیا فعالولو اعلان کړی وو. خو سند حکومت بیگانه وخت ته د دغه ډلې په ټولو خوځښتونو یو ځل بیا د بندیز لګولو اعلان کړی دی. پیپلز امن کمیټه په کال 2008 کې جوړه شوې وه، کومه چې په کال 2011 کې د ایم کیو ایم په غوښتنه ناقانونه ګرځول شوې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس هم زو د پاکستان قبایلی سیمې کرم ته چرته چې پولیټیکل انتظامیه وای د مری په لوزنامې د شیا او سنی مشانو ترمنځ د مذاکراتو وروسته به ډیر زر په سیمه کې د تګ راتګ لارې پرانستل شي. دا شان د پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره شوي خلکو د بیرته تګ او د هغوی سره د مرستو په لړ کې هم خبرې شوې دي. تفصیل د مشال خبریال طارق اورکزی راکوي.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې د مری په امن لوزنامه عمل به شروع کړی شي. مشال رادیو سره د خبرو کولو په وخت انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید الله مسعود اویل چې په سیمه کې د ستر مذاکرات وروسته شیا سنی مشران متفق شوي دي او ډېر ژر به د مری لوزنامه لاندې د تګ راتګ لارې پرانستل شي او بې دخله کورنۍ او د آبادکاري کار به شروع کړی شي.
خبر شروع ہوئے آگے بیا مشران دا دوارا مسلکو والا دے دا غراغ لال چے اوس دا شای عملی کوو انشاءاللہ را دا قدم واخستو شو جے پڑا چنار کے ہم صدی کے ہم دا فریقینو چے کم خلق ڈسپلیس شویو دا غی دا ری سیٹلمنٹ آہد نامے ہو شولے انشاءاللہ زربا چے چنگی زمانگ دا روڈ دا غا سیٹسفیکٹر شی بیا بدا دا خلقو دا تاگ او بیا ری سیٹلمنٹ چے کم دے دا یقینی جوڑو کم کم زائے ہم ڈسٹرکشن شوی دی کورونا خراب شوی دی آگے خپل اسیسمنٹ شوی دی او آگے تا با انشاءاللہ دا ری سیٹلمنٹ سارا دی تا خپل کمپنسیشن ملاوی گی.
دا جرگی غڑو دا وینا تر مخا چے دا امن قیام پا لڑ کے دوانا ڈالے با دا لوی جرگی او حکومت سارا تعاون کوی. دا جرگی غڑی وای چے پا دے لڑ کی با پڑا چنار او صدے کے کمیٹے قائم اولے شی. دا غا کمیٹے با قبائلی مشران حکومت او لوی جرگی سارا پا شریک طریقے کار جوڑے بی او بے دخل شوی کورنے با آبادوی. دا جرگی دا مشارانو دا وینا چے اول با دا بے دخل شو خلکو دا آبادکاری سلسلہ با دا صدے او پڑا چنار سیمو کی شروع کی گی. دا سیمینا ملک حاجی محمد حسن مونگ تا اویل چے دا دوانو فریقینو ترمنز پا نه نکتو باندے شاملا یو بلا لوزنامہ اوشوا چے پر روان وقت کے دا دغی لوزنامے لاندے دا صدے او پڑا چنار امن ساتلے شی.
چنار و سادی کے با اسلح باندھ بھی سے قتل مقتلہ پر چنار سادی سٹی حکم حدود دی کے قتل یا چک بخبلا بدلا نہ خلی کاچو مارگ وکڑا لو نہ حکومتی کروئی نہ سوا بے اگر 20 لاکھ روپے بو قومی جرمانہ بھی اگر نہ لوائے واق کمیٹی بو پر چنار کی شہ سنیا نہ جڑے گی ایوا بو سادی کی جڑے گی پر مانس کے مسائل نہ شو حل کولے کمیٹے نہ بے گرینڈ جر کے وہ پولیٹیکل انتظامیہ ترجو کئی یو بل تب دس نصیب الفاظ نہ استعمال ہی او بل باہر نہ دس ایلیمنٹ سگٹ دہشت گرد دے اور چوک دے یہ چوک بغت پنو نہ ورکی کچو امن تم اگر کولو کمیٹے مشترکہ لکا پر چنار سادے والا دا بہت
یاد دوی چې پسیما کې شیا سنی ترمنځ د جنگونو نورسته دوه فریقینو ترمنځ په 2008 کې مری لوزنامه تر سره شو. درې کاله تر دوه پس د کال د فروری په میاشت کې د لوزنامې د عملی کولو د پاره دوه فریقینو ترمنځ دوباره یو بل جرګه وشو. خو لزای خلک وای چې بیا هم نه لارې پرانستل شوې او نه د بدخل شو خلکو آبادکاری وشو. مونږ چې کله په جرګه کې شامل ملک حاجی سلیم خان او رگزینا پښتنه وکړه چې جرګې کې دوه پس لوزنامې ولې نه عملی کی گی نو په جواب کې اویل
کولاو شو خلق بو بهر پرتو کورونا بی ویران بو نو اگه کوم معایده و چو وشوا اگه بانه بو بی عمل نکی دو غیر خلاف ورزی بکی دا و علاقه که بو وایلیشن که دو لحاظ او سهلی تشیم پویشو حکومت هم پویشو او سه انشالله دا کوشش شروع دی چا اگه خل چا بی دخل شی یخ پل زیری که عباد شی اگه سرا سرا بر رود کولاو شی نمو یکین دی انشالله سدا او سکو ما خبره دی دا پا سعی طریقه روانه دی او امن بی انشالله راش
زایی خلقوائی کچیر شی سنی ترمن د مذاکراتو نورسته په عملی توګه په مری لوزنامه باندې کار پیل شو نو ډېر ضرب په کورم ایجنسی کې امن قائم شي. طارق رگزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
په تیر نږدو کې نه یوازې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تاوتریخوالی رامنځته شوې، بلکې افغان چارواکو هم خپل هغه دریځ لا پسې ټینګ او تکرار کړی چې پاکستان افغانستان ته ترهګر ورلیږي او په دغه هیواد کې لاسوهنه کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
د افغانستان لخوا پر پاکستان د تورونو لړۍ له هغه وروسته ډیره تود سوې ده چې د افغان چارواکو په وینا یو پاکستانی ځانمرګي بریدګر د سپتمبر پر 6 نیټه د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی په کابل کې وواژه. افغان ولسمشر حامد کرزی له بی بی سی سره د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا د آزاد اروپا له ریډیو سره او په کندهار کې د سلګونه دینی عالمانو یوې غونډې نیغ په نیغه پاکستان په دې تورن کړ چې په افغانستان کې د امن د راتګ په مخ کې خنډ دی، خو پاکستان په وار وار له دې انکار کوي او وایي چې دا د افغانستان خپله کورنۍ مسله ده. دا چې له داسې تورونو څخه به اخیر څه جوړیږي، د پاکستان په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سلیم سیف الله خان یې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
دینه څه جوړیږي نه، ما خو دا هم تجویز ورده چې بوی د پاکستان او د افغانستان هم یو جرګه پکاره ده، د پښتنو یا د افغانستان دا یو طریقه ده جرګه چې کینو شل کسان پنځه ویشت کسان د پاکستان شل پنځه ویشت د افغانستان، دا بس حکومتي جرګه نه، دا به یو د خپلو د مشرانو یو جرګه به وي چې هغه کینی او د دې د حل روباسي په یو غونډې باندې خو نه کېږي چې یو جلسه وکړو یو مشوره وکړو بس بیا هر څه به ټیک شي. خلق جنگیدلی دی، نقصانونه شوی دی، مرګونه شوی دی، خلق پن شوی دی، دا شی په یو ورځ کې خو نه حل کیږي.
په کابل کې مې د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزی څخه وپوښتل چې افغان چارواکي له پرله پسې تورونو څخه څه ترلاسه کول غواړي، نو هغه راته وویل.
زه فکر کوم چې نور د افغان دولت د خپلې ټولنې سیاسي کړیو د خپل اپوزیشن تر شدید فشار لاندې دته مجبوری کې چې باید د پاکستان دولت سره داسې یو چلند وکړي. حد اقل د افغانستان دولت خبره کوي چې پاکستان باید په صادقانه ډول د افغانستان دولت سره د سولې پراته کې مرسته وکړي، هغه ټورستي ګروپونه چې افغانستان د بهر د پاکستان په خاوره کې دي او له خوا د خواته را اوړي. دا همدارنګه ګورې په دې کې په د کونړ او ننګرهار مسله ده چې د پاکستان لور ډزې پکې دي، دغه مسایل غواړي چې متوقف کړي په دغه فشار سره، او د افغانستان دولت دا ښه چایس لري هغه دا چې په همدغه وخت کې نړیواله ټولنه هم په پاکستان باندې باوري کېږي او لازم فشارونه پرې اوړي.
د افغانستان د استخباراتو ادارې د برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته وویل چې د هغه د وژلو دسیسه د کوټې په ښار کې میشتې د طالبانو د شورا لخوا جوړه شوې وه او دوی د هغه په وژلو کې د لاس لرونکو ټولو کسانو په اړه بشپړ معلومات پاکستان ته ورکړي دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی د برهان الدین ربانی په وژلو کې لاس نه لري او د هغوی په خبره په دې اړوند د پلټنو په لړ کې چې څومره مرسته کولای سوای هغه یې له افغانستان سره کړې ده، خو افغان چارواکي په بیا بیا تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې د کردار ادا کولو پر ځای د داسې هڅو په مخ کې خنډونه اچوي.
زمونږ همکار بوریوال کاکړ وو. امریکایي مجلې دی نیشنل انټرست افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی چې مهمه خبرې تاسو ته زمونږ همکار داوود خټک وړاندې کوي.
دی نیشنل انټرست مجله کې د افغانستان د ناامنۍ په اړه یو مقاله لیکل شوی چې وای امریکا اوس هغه جنگ کې بوخ ده چې په کار نه و تر دومره مودې پورې جاری پاتې شوی وي. مقاله کې راغلی چې که څه هم د دغه جنگ په پیل کې امریکا ته واضحه بریا ترلاسه شوه، خو وروستو د ولسمشر بوش حکومت نه یوازې دا چې د افغانستان بیا ودانې ته پوره پوره پاملرنه ونه کړه، بلکې زیاتره توجه یې عراق ته وګرځوله. دغه شان په پاکستان کې د پرویز مشرف د اقتدار نه د یو خواته کېدلو او د نوي اولسي حکومت رامنځته کېدلو وروسته د دغه هیواد د طالبانو په اړه پالیسي تر یو حد بدلی شوې. که څه هم ولسمشر باراک اوباما یو وار بیا افغانستان د خپل پالیسي مرکز وګرځولو او دغلته د پاوز په تعداد کې د زیاتوالي فیصله وکړه، خو دې سره د افغانستان نه د امریکا د وتلو خبرې شروع شوې چې په جواب کې پاکستان د حقانی ډلې سره خپل مرستې او اړیکې نورې وغځولې او دغه شان په افغانستان کې امن مخ په خرابېدو او طالبان نور مضبوط شول. په مقاله کې راغلي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا هغه پوځیان په افغانستان کې وساتي چې افغان ځواکونو ته ټریننګ ورکوي او دغلته د بیا رغونې په کارونو بوختي. دغه شان دا ندی په کار چې پیسې په هغه ځایونو کې ولګول شي چرته چې امن د خطر سره مخ دي. د مقالې په پای کې راغلی چې د افغانستان جنگ د ترګریزو بریدونو په جواب کې شروع شوی وو او دا اوس د امریکا تر ټولو د لوی مودې جنگ ګرځېدلې دي. په دې حالاتو کې اوس په کار ده چې دې جنگ ته د پای ټکی کېښودې شي او دغسې د امریکایانو ژوند او پیسې دواړه د ضایع کېدو نه بچ کړي شي.
زمون همکار داود خټک وو. په نیو ریپبلیک مجله کې لیکواله هما یوسف لیکي، په سیمه کې د پاکستان او امریکا دښمنان جدا جدا دي، نو داسې نه ښکاري چې دواړه هیوادونه به په یو داسې تګلاره سره سلا شي چې د لارې به په افغانستان کې جنگ ختم شي. د دغه مقالې تفصیل د اسرار عالم مومند اورو.
په مجله نیو ریپبلیک کې لیکواله هما یوسف په خپل یو مقاله کې لیکي، د څو اونو راهیسې د پاکستان او امریکا ترمنځ د لفظونو جګړه روانه ده. د دواړو هیوادونو سیاسي مشران د ترګري پر ضد جنگ باندې د ریډیو او ټي وی ګانو د لارې په مرکو کې په یو بل باندې تورونه لګوي، تر دې پورې چې د پاکستان په ځنو نجی ټي وی چینلو کمی او جنگي سندرې هم نشر کېدل شروع شوې. دواړو هیوادونو یو بل ته دړکې ورکول شروع کړل. دوړخیزه ملګرتیا پر ځای د نوې ملګرتیا لپاره هلې ځلې شروع شوې، تر دې پورې چې د پوځي عملیاتو دړکې پکې هم ورکړل شوې. مګر لیکونکي هما یوسف وړاندې لیکي، څومره چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتو وخت نږدې کیږي، همره بیا هند د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مرکز جوړیږي. اسلام آباد وړي چې د نړیوال ځواکونو د وتو وروسته په افغانستان کې د هند اغیز غالب پاتې نشي، ولی امریکا په افغانستان کې شخړه ختمول غواړي. لیکواله هما یوسف زیاتوي، پاکستان په دې عقیده ده چې د اروپا کوډلو د لارې هغوی په افغانستان کې د هند اغیز مخنیوي کولی شي، خو امریکا ګڼي چې دغه اروپا کې ډلې په افغانستان کې د دوی لپاره د ترګري پر ضد جنگ لړکې تر ټولو لوی خنډ دی. مګر لیکونکي زیاتوي، که یو خوا د اروپا کوډلو د لارې په افغانستان کې پراکسی جنگ پاکستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په توګه کاروي، نو بل خوا د دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د خطرې سره مخ شوې دي. مقاله کې وړاندې راغلي چې په اروپا کوډلو تکیه کول او هغوی خپلې مهمې اساسې ګڼل نه یوازې د سیمې لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم د زیان سبب ګرځېدای شي. لیکواله هما یوسف وړاندې لیکي، د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې هغه وخت کړکېچنې شوې کله چې د امریکا د ګډو پوځونو تلونکي مشر ایډمیرل مایک مولن ویلي اروپا کې ډله حقانی د پاکستان استخباراتي ادارې ایسای علاقار ده. د دې نه وړاندې هم په 2008 کال کې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دا رپورټ ورکړی وو چې په کابل کې د حقانی ډلې لخوا په هندي سفارت د برید دوران د یادې شوې ډلې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو خبرې شوې وې، خو د دې باوجود امریکایي چارواکو د مایک مولن د بیان ملاتړ ونه کړو. او تر دې پورې چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په ریډیو خپل انټرویو کې ویلي چې د اروپا کې ډلې حقانی سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI اړیکې واضح نه دي. مقاله کې زیاتوي چې د دې وجه دا ده چې امریکا ته د القاعده پر ضد جنگ او په افغانستان کې نړیوال ځواکونو ته په سامان رسولو لړکې د اسلام آباد ضرورت دی. لیکواله هما یوسف په اخر کې لیکي، په سیمه کې د پاکستان او امریکا دښمنان جلا جلا دي، نو داسې نه ښکاري چې دواړه هیوادونه په داسې یوه تګلاره سلا شي چې د لارې یې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
اسرار عالم مومن وو. د پاکستان د هیومن رائټس واچ اداره وایي تیر کال 350 کسانو ته په دغه هیواد کې د مرګ سزا اورول شوې وه. د بشري حقوقو زیاتره ادارې بیا وایي باید په نړۍ کې د مرګ سزا په عمر قید کې بدل کړل شي. دا چې په پاکستان کې حکومتي چارواکي او سیرونکي د پاکستان په قانون کې د مرګ سزا ته څنګه ګوري، د اسلام آباد نه د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو اداره یا هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د کال 2010 د سالانه رپورټ تر مخه تیر کال پاکستان کې 350 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده، چې پکې وو زنانه او یو کم عمره ماشوم هم شامل دي. د ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي دي چې په 28 جون کال 2008 کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی ته د خطاب په وخت ویلي وو چې د مرګ ټولې سزاګانې د عمر قید کې بدلې کړي شي. او دغه بیا په کال 2010 کې ولس مشر آصف علي زرداري د ترهګرۍ نه بغیر د مرګ په ټولو سزاګانو باندې په 28 دسمبر کال 2010 باندې عمل درآمد ودرولو. پاکستان کې د مرګ سزا ختمولو پړه چې کله مشال ریډیو د قانون مرکزی وزیر ملا بخش چانډیو نه اپختل، نو هغه سدا سی ویل،
می ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ یہ سزا ختم ہو جائے، جیسے مطلب
زه په خپل دا غواړم چې دا سزا دې دلته هم د نورو هیوادونو په شان ختم کړي شي. خدا حالات داسې دي چې ټولو ګوندونو خپل خپل موقف اختیار کړی دی، چې کله هم په دې لړ کې قانون سازی اسانه شي نو موږ به هم په دې عمل وکړو. بل چې د ترهګرو د مرګ سزا عمر قید کې د بدلولو کومه خبره ده، نو موږ به د ملک حالاتو ته ګورو او د هغې وروسته به بیا قانون سازی کوو.
د مطبوعاتو رپورټونو تر مخه تیر کال پاکستان په هغه نه هیوادونو کې په لومړي نمبر دی، په کوم کې چې افغانستان، هند، امریکا، عراق، ملیشیا، مصر، نایجیریا او الجیریا شامل دي. د قانونی چارو کارپوخ وکیل شاہ خبر وائی چې پاکستان کې د مرګ سزا ورکولو پړه قانون ختمول ګران دی.
پاکستان کې چې کوم دی دا خاصي یو کمپین خو روان دی، خو دې کې دا دی چې اوس اسلام کې چې کوم دی هغه قصاص اینڈ دیت یو ډیر کلیئر کٹ اینڈ اسپیشلی مرډر کیسز کې کنه دې کې هم قصاص اینڈ دیت په هغه باندې کیسز کیږي، او چې کوم کیسز په قصاص اینڈ دیت کې ناراضي هغه بیا په تعزیر کې راضي.
بلخوا د بشری حقوقو کارپوه ای رحمان مشال لیډیو ته وویل چې پاکستان کې مرګ سزا په عمر قید کې بدلولو سره به ډیرو خلکو ته انصاف ترلاسه شي.
گورے دیس ربا زمنگ کام تا ڈیرا فائدہ ہوئی زمنگ ناقص نظام عدل د پولیس ناقص پلٹنی او په قانون صحیح عمل نه کول لوجه چې خلکو تا کمی مسلی دی هغه به ختم شي.
زمونږ همکارا انیسا اجمل وا چې تاسو ته په پاکستان کې د مرګ د سزا د قانون په اړه رپورت وړاندې کولو په پیښور کې د سهار 11:00 شوي د اسرار عالم مومند د خبرونو سټی کې ورو.
امریکہ غوښتنه کړې چې په مصر کې د برداشت څخه کار واخیستل شي. په مصر کې د تیر اتوار په ورځ د فرقه جنخوتو پر مهال 40 کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې عیسایان وو. په داسې حال کې چې په شام کې تشدد روان دی، اروپایي اتحاد دغه هیواد په ولسمشر بشار الاسد غږ کړی چې واک له لاسه ورکړي. د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي په سرد ښار کې یې د لرې کړل شوي حکمران معمر قذافي په پوځونو ګیرا تنګه کړې. د خیبر جنسی په ولوال کې سیمه کې په خیبر بای پاس باندې په افغانستان کې ناتو ځواکونو له د پوځي گاډو اوړون کې یو ټرالر کې بمی چاودنه شوې ده چې لوجه په ټرالر کې پراته ټول پوځي گاډي سوځېدلې دي. د پاکستان په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې درې ورځې وړاندې د ناڅرګند وسلوالو لخوا تختول شوې د سکاوټ ځواک درې سرتېري سردر دمالا درک دي. او د پاکستان سیاسي جماعت متحده قومي موومنت په حکومت کې د شاملېدو وروسته په سن حکومت کې د پیپلز ګوند زنو غړو د صوبې د پخوانی سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د دریځ ملاتړ کړي.
لن خبرونه مو د اصرار عالم مومن اوریدل. اوس هم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې زیاتره پکې د پاکستان په بردیر کې د وسلوالو په برید او په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو په اړه خبرې شوې. احمد الله ورو
ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې سکیورټي فورسز د افغان شرپسندو در اندازې کوشش په ناکامه کولو 15 شرپسند وجلي او ګڼ شمیرې جوبل کړي دي. اداري لیکي چې دا رنګ پیخي وړاندې هم شوي دي چې د پاکستان په حدودو کې د افغان شرپسند لخوا حمله کړې شوې وي. اداري لیکي چې افغان او ناتو چارواکو سو سو واره ویلي دي چې د پاکستانی علاقو نه شرپسند افغانستان ته راځي او کاروایی کوي، خو ولې دا چاته هم نه ښکاري چې دا سویمه حمله ده چې د پاکستان په پوله باندې کیږي. یلی کی چې د پاکستان د قبایلی علاقو نه د شرپسندو ختمون شوه دی، نو بیا ولی وڅلويخ ملکونه لس کالو کې افغانستان کې د شرپسندو ختمون نشي کولای؟ نو باید چې ناتو فورسز او افغان چارواکي د اړخته پاملرنه راوګرځوي او ترڅو چې دا شرخوخي ختم کړی شي نه وي، تر هغه نه د پاکستان په سرحدي علاقو کې او نه ایساف هډ کوارټر محفوظه پاتې کیدی شي. ورسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان مسلم لیگ قاف سره تعلق لرونکي د فارورډ بلاک پارلماني لیډر طاهر علي جاوید سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټی اکثریت ودرولو او انتخاباتو لپاره په حکومت دباو غورځولو لړکی نون لیگ مشورولۍ ته د پنجاب اسمبلی ماتولو مشورې په ملکی سیاست کې یو بیچینی پیدا کړې ده. ورسپانه لیکي چې د طاهر جاوید په دې بیان د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر بابر اوان سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویلي دی چې د طاهر جاوید دا عمل د جمهوریت اقدارو نفي کوي. اداري لیکي چې کچري واقعي نون لیگ د طاهر جاوید په مشوره عمل وکړي او اسمبلی ماته کړي، نو لکه بلې مسلې را پیدا کېدی شي او جمهوریت ته تری هم زیان رسېدی شي. نو باید چې نون لیگ د سینیټ انتخاباتو کې خنډان پیدا نکړي، ځکه چې دا د جمهوریت غوښتنه ده. ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې حکومت په بجلی ورکون کې سبسیډي په مکمل توګه ختمولو لپاره یو منصوبه تیار کړې ده چې تر لاندې به د بجلی استعمالونکو نه په بجلی راتلونکو ټول اخراجات اخستې شي. ورسپانه لیکي چې حکومت د بجلی په یو یونټ په نرخ کې 50 پیسې نور اضافه غور کوي او دا شان حکومت چې د قومي خزانه نه کوم 2 روپۍ سبسیډي ورکوي د هغې به ضرورت پاتې نشي. ورسپانه لیکي چې بجلی سبسیډي ختمولو سره به د دې په استعمالونکو یو بل غټ بوج پریوزي او د غریب اولس چې مخکې نه د ګرانۍ، بیروزګارۍ او نورو مسلو له وجه مشکلاتو سره مخ دی، دا صورتحال به ورته هم نور اذیتناکه ثابت شي. نو حکومت له پکار دي چې په خپلې پالیسۍ غور وکړي او سبسیډي په مکمله توګه ختمول او په اولس د بجلی پیداوار ټول اخراجات اچولو نه ډډه وکړي.
دسی میں حالات او دا نڑی مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعات د امریکا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې له پاکستان سره باید څه وشي او د بشري حقوقو لپاره نړیوال فیډریشن بیا په یو لیکنه کې وایي چې په افغانستان کې د امن لپاره انصاف ضروری دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه دواړه مقالې لوستي او مهمې خبرې تاسو ته بیانوي.
ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز د خپلې مقالې په پایل کې لیکي امریکا نور د دې توان نه لري چې د ترهګرۍ لپاره د پاکستان ملاتړ وساتي، هغه ځکه چې له دې نه بدلیدونکي حالت سره د پاتې کېدو خطر تر هغه زیات دی چې یوه سخته لاره خپله کړل سي. ورځپاڼه لیکي نن د پاکستان ملاتړ لرونکي درې ډلې لکه د کوټې شورا، د حقانی شبکه او د ګلبدین حکمتیار نسبتا وړوکې سخت دریځه ډله حزب اسلامي په افغانستان کې یاغیتوب ته لمن وهي. له دې درو څخه یوه هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بهرنیو ترهګرو په لیست کې نه ده شامل کړل شوی. ورسپانې لیکي که دا ډلې په هغه لیست کې شامل کړل سي نو به د امریکا لخوا له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ سي او دا په سم دستي توګه کول پکار دي. ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي امریکایانو ته په دې ځان په هول پکار دي چې په پاکستان کې پټنځایونو لرونکي ترهګر به تر هغه وخته پر امریکا بریدونه کوي چې د دوی مرکزونه له منځه نه وي وړل شوي. ورسپانه پر مخ لیکي د وخت له تیرېدو سره سم به د امریکا ښارونه په نشه کوونکو خونړیو بمونو شمیر هم زیات سي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا بمونه اوس معمولي دي، داسې ښکاري چې سبا به بیولوژیکي، کیمیاوي او یا اټمي بمونه سي. ورسپانه لیکي د ولسمشر بارک اوباما ادارې ته پکار ده چې د پاکستان په اړه داسې تګلاره پلي کړي چې د امریکا د ملي امنیت ګټې پکې خوندي وي. دا تګلاره پکار ده چې اوږدمهاله او د پاکستان عملیاتو ته ځواب ویونکې وي. ورسپانه په پای کې لیکي پکار ده چې د هغو ترهګرو ډلو چې د پاکستان د استخباراتو ادارې یا ISI جوړ کړي او ساتلې دي د لمن زوړولو ګامونه وهڅول او وستایل سي، او که داسې ونه کړل سي نو پکار ده چې حساب ورسره وسي. بل پلو د بشري حقوقو لپاره نړیوال فیډریشن نومي سازمان په خپله یوه لیکنه کې لیکي چې په افغانستان کې د امن راوستلو کړنلاره د تیر وخت په پرتله اوس لا ډېره تته ښکاري او د درو لسیزو له جګړې وروسته اوس هم افغانان په دې نه دي پوه چې دوی په راتلونکي کې څه ته انتظار دي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د سیاسي حالاتو او د نړیوالو ځواکونو د وتلو به په دې هیواد کې پر بشري حقوقو په پراخه کچه اغیزې وي او په عین حال کې په دې هیواد کې د امنیت وضع ډېره د اندېښنې وړ ده. د لیکنې له مخې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د وژلو په شان ګامونو ته چې وکتل سي نو د یاغیانو موخه ژر تر ژره د نړیوالو ځواکونو ایستل او د واک په نوي شراکت کې خپل شرایط پلي کول ښکاري. د دې لیکنې په پای کې راغلی دی چې د افغان حکومت لخوا د قانون پلي کولو او امنیت ساتلو لپاره رول په دې وروستیو کې د رامنځته سو پیښو پر اساس په شک کې ښکاري.
د مشال رادیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د صبح خیبر پختونخوا د ځنګلاتو محکمه وای د صبح په یو شمیر برخو کې کوشش کوي د ځنګلونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. بلخوا خلک وای د صبح د ځنګلونو نه په غیر قانوني توګه لرګي کټ کیږي او باید حکومت د دغه مخنیوي وکړي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو صوبایي وزیر واجد علي خان وینا تر مخه د صوبې 19% ځمکه باندې ځنګلات دي او د ماحول ساتلو او د ځنګلو د پرمختګ لپاره د دوی حکومت دغه استناسب کې 2% نور هم سیواوالي کړی دي. بلخوا د ځنګلاتو شعبې سره تړلي خلک وایي چې حکومت دیر، سوات، چترال او د هزارې ډویژن په شمول موجوده ځنګلاتو د تحفظ لپاره هیڅ قسمه کوټلې ګامونه نه دي پورته کړي او دغه رنګ روزانه د دغه ځنګلونو د لکونو او کروڑو روپو لرګي په غیر قانوني توګه باندې نه یوازې کټ کیږي بلکې نور سیمو ته سمګل کیږي هم. د خیبر پختونخوا د دیر سیمې سره تعلق لرونکي مخکینی ټیکه دار مابت خان په دې حق لباندې مشال لیړو ته وویل
1912
ولی د ځنګلونو د غیر قانوني د ونې کټ کولو او د دې د تحفظ باور کولو په لړ کې چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو صوبایي وزیر واجد علي نه پوښتنه وکړه، دوی په دې خپل باندې وویل چې دوی د غیر قانوني کټۍ لپاره کوټلې ګامونه پورته کړ دي او په غیر قانوني توګه کټ کول شوی په زرګو فټه لرګي دي نیولې دي.
شپږ فیصد ځنګلات چې دا د حکومت دي او باقي سلور نیم ځنګلات چې فیصد ځنګلات چې دي دا د خلکو دي. نو چې یو مالک ته او هغه ته فایده نه وي نو خامخا به مطلب دی چې هغه په خپل ځنګل کې چوسیږي، هغه به څه نقصان کوي. د هغوی لپاره متبادل روزګار، د هغوی په ځنګل باندې انحصار کمېده، دا مختلف داسې آپشن دي پکار دي چې دا موږ په دې باندې عمل کړو. غیر قانوني کټۍ لپاره زموږ دا ګامونه
یاد دي چې د صوبایي وزیر وینا تر مخه کال 1992 کې د ځنګلاتو په قانوني توګه کټ کول باندې بندیز لګول شو. ولی د دوی په وینا د ماحولیات ډېر پوهان وایي چې دغه بندیز ځنګلي ژوند او ونو بوټو ته لپاره فایده مند نه دی، او په دې لړ کې د دوی یو شمېر ماحولیاتو ماهرانو سره خبرې تر روانې دي چې آیا دا بندیز لري کول پکار دي او کنه. بلخو ځنګلاتو سره تړلي خلک وایي چې د پابندۍ باوجود هم خلق دغه ځنګلې په غیر قانوني توګه کټ کوي، نو حکومت ته پکار دی چې د دې نه د بندیز اوچت کړي او په خپله نگرانۍ کې د دې په قانوني توګه کټۍ کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
د مشال په خبرونو کې یو ځل زو د افغانستان ننګرهار ولایت ته چرته چې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو ترڅنګ د ځوانانو داسې آزاد ټولنې هم شته چې د نورو فلاحي کارونو ترڅنګ د مخدره موادو د کرلو د مخنیوي په حق لا د عامې پوهاوی غونډه جوړوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د کوکنارو د کر د مخنیوي د عامې پوهاوی یوې غونډې ته ورغلی چې تفصیل یې په دې ریپورت کې ورو.
اسې خو په ننګرهار کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارې د کوکنارو د کر د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو په دغه ولایت کې د ځوانانو داسې آزادې ټولنې هم شته چې د کوکنارو د کر د مخنیوي په لار کې لاس په کار شوي دي. له همدغسې ټولنو څخه یو هم د پښتون غږ ټولنه ده چې د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې په دې اړه د عامه پوهاوی یوه غونډه جوړه کړې وه. د دغه ټولنې ویان نثار احمد مسلی خبریالانو ته وویل چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې به د کوکنارو د کر د مخنیوي په هکله د عامه پوهاوی غونډې جوړوي.
دغه غونډې څخه زموږ لومړی هدف عامه پوهاوی دی چې په دغه کې موږ ځوانان غواړو له مخدره توکو د استعمال څخه منع کړو. دوهم هدف چې دی هغه د ځوانانو خپل مسؤلیتونو ته متوجه کول دي. موږ اراده لرو چې د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالیو کې بېلې بېلې غونډې ترسره کړو او د کلیو بزګرو بلنه ورکو او هغوی په دې باندې پوهاو چې ترڅو هغوی له دغه بد بوټي د کر څخه لاس واخلي.
د غونډې یو تن ګډونوال مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم ځینې خلک شته دی چې کوکنار کری باید چې مخه یې ونیول شي.
زمانوم عبدالسلام ده، د سخرو د ولسوالۍ د بګرامې د کلي اوسیدونکی یم. مخدره مواد خو ډېر بد شی ده، خو شرط دی چې موږ پرې عقیده وکړو او نه کړو، او بعضې خلک وایي چې نه کړو که بیا هم کړي، نو د هغه مخنیوی په کار ده.
د جلال آباد ښار د عبدالوکیل خونزي د دینی علومو استاد مولوي شیراجان وایي چې د مخدره موادو استعمال او کر دواړه ناروا عملونه دي.
د شریعت د نگار هم دا نشي شاین که هغه کوکناري او که هغه شراب یا بل د نشي شاین، دا ټول حرام ده. انما الخمر والمیسر الازلام رجس من عمل الشیطان، و دا ټول شاین د شیطانی شاین او پلید ده. د انسان د ژوند لپاره انسان ژوند ختمي با حرام ناروا ده، باش دا سړی ونس کی او وین کری.
د ننګرهار ولایتي شورا استاد ضابط امیر محمد بیا د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې له دولت او موسسو څخه د بدیل خبره کوي.
یو خو دا دیقانان په دې موسسو بې اعتباره شوي دي، ځکه چې وادي کوي بیا په وخت زمان سرته نه رسي. خو دې لپاره چې دیقانان او ولس متيقنه شي، اوبو بندونه دي په هر منطقه جوړ، او بل د سری د یوریا او د غنمو تخمونو کومکونه ورته وشي، او بل باید د بدیل لپاره کار وشي.
کله چې مو د دوی غوښتنه د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي مخې ته کې خوده، هغه په جواب کې وویل
هر ولسوالۍ کې خپله شوراګانې جوړې شوي دي، انکشافي شوراګانې جوړې شوي دي، مالي شوراګانې جوړې شوي دي. هغه راځي چې هغه کم بودیجه د مرکز څخه د مرکز څخه ورته اخلو، او که دلته پیاټي یو سړی او بل وایي دغه څخه ورته اخلو، هغه څه کومک چې دلته موږ لاسته راځي هغه نه دي سو مولي کوي.
دې زیاتوي چې د ولسونو مشرانو ورسره ژمنې کړې دي چې سکل به په ټول ننګرهار کې کوکنار نه کوي، او کچېرې یې څوک وکړي کیخ به ورته اړوي او بزګر یا زمیندار سره به قانوني چلند کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژن کیږي
جام سوسو میرای وستود.
خبرونه مرج او متلونه له مشال ریډیو سره د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پښتو فلمونو د وتلي هنرمند بدر منیر د مرګ درې کاله پوره شول. هغه د پښتو د لومړني فلم یوسف خان او شیربانو نه د خپل هنري ژوند پیل کړی وو. د بدر منیر د فن او ژوند په اړه د مشال خبریال عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
د پښتو سینما شعر په نامه مشهور پښتو فلمونو اداکار بدر منیر د مرګ درې کاله پوره شول او نن په 11 اکتوبر د نوموړي دریم تلین یعنی د مړون یو ورځ مانځل کیږي. بدر منیر د 18 کالونو په عمر کې په لاهور کې د سلور کالونو ناروغۍ نه پس په کال 2008 کې د اکتوبر میاشتې په 11 نیټه سحر د دې دنیا څخه کوچ وکړو. نوموړي چې څه وخت په کراچۍ کې ژوند کوو نو د ده د معاش ذریعه رکشا چلول وو چې وروسته دوی په چاکلیټ هیرو مشهور وحید مراد سره په آفس کې کار شروع کړو او د هغې ځای څخه یې د خپل فلمي ژوند شروع وکړه. بدر منیر په خپل ژوند کې 255 فلمونو کې کار کړی دی چې پکې 450 د دېش د پښتو فلمونه، اته اتیا اردو او دغه رنګې د پنجابي او سندي فلمونو نه علاوه یو هندکو فلم هم شامل دی. د اردو ژبې پخه فلمونو کې د بدر منیر دولهن اکرات کی په کال 1915 کې جوړ کړی شوی و. پښتو معیاری فلمونو کې اوربل په کال 1903 کې په سینما خودل شوی و. او د پنجابی ژبې دو چور په کال 1908 کې په سینما وښودل شو. بدر منیر د خپل فلمی ژوند آغاز د پښتو فلم یوسف خان او شیربانو نه په کال 1908 کې وکړو چې پکې د خپل دور د پښتو نور هنرمندان نعمت سرحدی، یاسمین خان او ساکی ماپاره هم کار کړی و. په دغه فلم کې بدر منیر د هیرو په توګه او یاسمین خان د هیروین په توګه کار کړی و.
بالکل
بے پروا نے
بدر منیر په کال 1920 کې د سوات په مدین ښار کې پیدا شوی و او د سوات میاخیل قبیله سره یې تعلق لرلو. د ده په ورثانو کې درې بچی فرحان، عمران او عدنان پاتې شوی دي چې پکې د ټولو نه کشر فرحان په خپله اداکار دی او د پښتو او اردو فلمونو کې خپل کردار لوبوي. بدر منیر د خپل ژوند په آخري لمحاتو کې د یو شخصي ټلویزیون په یوه شو کې صدا سی وایي.
زما خوگو غیرتمند و عزتمند و پختنو مشران و گشران السلام علیکم. رونو ز لکتیک نیما دا یو کالو شو چه دیر سخت ناجوڑو مخو دا خپل رونو پا دواغانو سر اللہ تعالی بیا مالی و جن راکو. حالانکی ڈاکترانو بات تر گینٹے ٹائم را کرو چکو پدے گا ٹک شو ٹک دا کرینو بس لاری بیا نو بس ماویزه خدای دې خیر کی چې څه کیږي به کیږي نو.
د بدر منیر د جوان او فن په اړه مو چې کلا د پښتو فلم انډستری ډایریکټر لیاقت علی نو پختل نو دوی مشال ریډیو ته وې.
بدر منیر چې بس صرف یو تاریخ دی چې لکه څنګه چې بدر منیر یو ځل پیدا شوی دی او هغه نه بل بدر منیر بیا نشي پیدا کړي. دا احساس هم د خپل پرما سره کو چې لکه مطلب د بدر منیر چې د جوان اخیری فلم چې کوم لیونی هغه کې هغه ما سره کار کړی و او مطلب موږ دې خپل مینه باندې دې محبت باندې کړی وي او هغه ټیم مطلب دا هغه شوق او هغه مینه وا کوم چې دا په ځوانه کې مطلب موږ اورېدلې و چې هغه خیری فلم کې مهاله کې هغه معذور وې هغه طبیعت هم لکړی مطلب ساز نو خو لکه بیا هغه دومره په شوق او لکه هغه ټول چون بس دې فیلم ته وقف کړی وې.
د پښتو فلمونو اداکاران وای چې د پښتو فلمونو اداکاران بزی او راضی خود بدر منیر کمی به همیشه محسوسیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په روان خبرونه کې رازو 19 پروگرام مونږ او متلونو ته دا پروگرام تاسو لا د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر جوړ کړي.
موږ او متلونه
هر جب خپل متلونه لري او هم یته هغه جب وین کی په خپل خبرو کې کاروي. پښتو جب هم په زرها و متلونه لري چې ډیرای راټول سوي او ډیرای نور لا هم راټولې دوته اړتیا لري. که څه هم پښتو متلونه د ټولنې ډیرای وګړي کاروي، په بیل بیل مجلسونو کې بیل بیل متلونه خپل ځای جوړوي. خو د پښتنو مشرانو وینا ده هر هغه کس چې ډیر متلونه کاروي په ټولنه کې ډیر هوشیار بلل کیږي. پښتو متلونه په دې برسیره چې ډیرای اکثر خلکو اوریدلې وي، خو ځینې بیا داسې هم وي چې ډیرای خلک یې په اوریدلو حیران پاتې سي. د پښتو متلونو په حق له په پېښور کې لیکوال او شاعر خیالي څه داسې وایي:
که هغه وینا چې د مثال په توګه بیان شي او د یو سند یا دلیل زی ونیسي نو متل ترې جوړ شي. او متل چې کوم دی کنه، متل یو پوره جمله وي، پوره جمله، او په دې کې یو ستونزمن حقیقت پروت وي. د دې په استعمال سره په ژبه او بیان کې خواږه پیدا کیږي. او زموږ ګورو کنه، لکه اکثره چې کوم شاعران دي په خپل شعر کې د خوند پیدا کولو لپاره د متلونو متل استعمال کوي. لکه خوشحال بابا ویلي دي کنه، د خوشحال د زړه خوښي نشي بیسرایا، خپل وطن یې په هر چا باندې کشمیر کړو. خو زموږ ګورو لکه موږ پښتو کې دا متل وایو کنه چې هر چا خپل وطن کشمیر دی. ګورو دا پښتو متل کنه دا په دې شعر کې راوړل شوی دی، خوشحال راوړل دي چې ته موږ ویلو چې سره تر مثال.
له دې سره مې د نننۍ خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ. کاروان تیریږي، سپی به غپیږي. لومړی د دې متل په هکله د بلوچستان څو تنو داسې وویل:
نو ماج شکر وسم استعمالي بازار کې نه داخل نه دي، بس پښتو خپل پښتو ته ختموي دا خو وسم استعمالي کاروان متری چې په بغه پیش کاروي محمد خان صاحب د پښتونخوا مشر یو وخت دا خبره کړې چې د دې د بلوچستان لري وي چې د پښتون دي افغانستان ته ولاړ شي. تواشا دا خبره کوي کاروان متری چې په بغه پیش تواشا په دې خبره ست مګزوي کاکا دا ستاسو کنډکټر یم ځکه د دې څوک افغانستان ته وسی ولا اسلام ته ولاړ شي دا ټول د افغانستان منتکات تواشا.
کاروان متری سپی به غپی جاروی داغه نس مشته په پښتو کې ولا مزه یاروی هر ځای استعمالیږي دا به شي دا چې څو کسان سره کښینو مز به دا ځای کې استعمالیږي.
د دې مطلب مطلب معنا دا ده چې کوم کار رواني مستقل هر کار سي په هغه کې که څو خلک راپور دغه مخالفت کوي نو دا کار دغه په وجه نه بندیږي نه بند سوی دی. نو د دې مطلب دا دی چې کاروان به رواني سپي به غپیږي، یعنې کاروان د سپي په غپا نه راځي او هغه به هر ځای استعمالیږي.
په خیبر پښتونخوا کې د دې متل د کارولو په حق له بیا هم لیکوال او شاعر خیالي راته وویل.
بلکل دا خو په کلي کوڅه کې په یعنی مونږ وایو کنه چې په خیبر پښتونخوا په ګوډ ګوډ کې دا متل مشهور دی شمالي.
په قبایلو کې د دې متل چې کاروان تیریږي سپي به غپیږي په هکله په واڼه کې لیکوال لال وزیر څه داسې وایي:
دغه متل د نورو سیمو په هیڅ په جنوبي وزیرستان کې په دغه ډول کارول کیږي. چې دغه متل مطلب دا دی چې که یو سړی چې څه کار پر مخ وړاندې بیایي نو باقي خلک خوشې چپي خبرې ورته کوي او زړه یې ورماتوي. نو دغه متل یو داسې سبق موږ ته راکوي چې ښه سړی چې وي نو مخالف خلک یې خلک به ضرور ورپسې ډبې خبرې کوي. دا یو شاعر ویلی دی چې ملنګان په لار تېرېږي د کلي سپي به خامخا غپه کوي.
اخواته په غزنی ولایت کې بیا د دې متل په اړه بیا هم لیکوال او شاعر غنی خان غالب وایي: یا څوی متل هر وخت کارول کیږي. د غنی خان غالب په وینا په پښتو متلونو کې ډیر داسې متلونه سته چې پخوانی یادیږي، خو یا څوی متل هم یو له هغو څخه دی چې اوس یې کارول بیخي ډیر کیږي. د پښتو د نورو متلونو په څیر یاد سوی متل هم د پښتو تکړه شاعر عبدالباری جهانی داسې منظم کړی: له آسمانه د چا زور برابر نه دی، زمان ځې په خپله مخه شپې تیریږي، قافلې له لارې نسی اړولی، کاروان ځې پر خپله لاره سپي غپیږي. له دې سره په پای کې بیا هم د دې متل د صحیح معنی او مفهوم په اړه په پېښور کې لیکوال او شاعر خیالي څه داسې وویل:
د دې غوره بعضې په دې لکه یو خبر دا کوم کول غواړم که نه، لکه بعضې متلې داسې وي چې د هغې په شا خامخا څه ناڅه کهاوت شو یا پسې منظر څه کیسه پرته وي که نه. خو بعضې متلې داسې هم شته چې هغه صرف زموږ د مشرانو د خولې نه وتې یو خبره وي او هغه یو نسل نه بل نسل پورې راغلي وي او ډېر مشهور شوي وي. لکه اوس دا متل شو: کاروان تیریږي سپي غپیږي. ګوره هر انسان چې کم دی، یو سړی چې کم دی، هغه یو خپل کوشش کوي په یو کار پسې به لګیا وي، هغه سر ته رسوي. این په دغه موقع کو دې په ذهن کې دا سوچ راولي چې دا پلانکې بس وي، پلانکې بس وي، پلانکې هیڅ نه وي، بس څنګه چې موږ یو وګورو که نه، بلاس پي غاپي غاپي، خو کاروان روان دي، مخ په وړاندې دي. نو زموږ چې کومه زندګي ده، کم ژوند دی، چې په دې کې موږ ژوند جواک کوو که نه، نو موږ به خپل کار نه پرېږدو، موږ مخ په وړاندې روان یو، خو خلک دا هڅه وي.
د لیکوال خیالي په وینا د ګڼ شمېر نورو پښتو متلونو په څیر یاد سوی متل هم کارول کیږي. خیالي زیاتوي دا متل په هغه وخت کې ډیر کارول کیږي چې یو مشر خپلو کشرانو ته نصیحت کوي.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولې شي:
0332 15 33 33 51.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092-332-333-331.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.